تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې وسط خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. تر هغه وروسته به د مشال ریډیو اونیزه خبرونه تاندې هیلي هم واورې. خو تر هر څه وړاندې مو خبرونو ته پام راړوم چې شاهین بنیرای وړاندې کړ.
سړم شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه د اسلام آباد پولیس وایي چې د سرخار په I-10 سیکټر کې وی 14 د یو پولیس په ګډون 2 کسان وجلی او 2 نور پولیس سرتیری جوبل کړی دي. په کورمه کې د سلورو یرغمل شو کسانو د خوشی کېدو باوجود د بوغکی بادامي او پاړه چمکنې او ترمنز جګړه دوام لري. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روس په یوکرين کې د جګړې پای ته رسولو په لټه کې دي او له کیف سره له خبرو انکاري نه دی. د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد پولیس وایي چې د سرخار په I-10 سیکټر کې وی 14 د یو پولیس په ګډون 2 کسان وجلی او 2 پولیس سرتیری جوبل کړی دي. یو پولیس چارواکي سویل زفر چټا خبریالانو ته د دې پیښې په اړه وویل چې نن سهار په یاد سیمه کې یو مشکوک موټر پسې د پولیسو ګاډی روان وو او دغه مشکوک موټر د ودرولو هڅه یې کوله چې په ګاډي کې موجود کس چودنه وکړه. پولیسو تر دا مهال په موټر کې د موجود تن شناخت نه دی په ډاګه کړی. پولیس وایي چې دا ترهګرۍ پیښه ده او په موټر کې موجود هغه کسې ځانمرګي بریدګر یاد کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف د برید غندنه کړې ده. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې ده. په کورمه کې د سلورو یرغمل شو کسانو د خوشی کېدو باوجود د بوغکی بادامي او پاړه چمکنې او ترمنځ جګړه دوام لري. د پاړه چمکنې یو مشر ملک اسرافیل چمکنی نن مشال لیډیو ته ویل چې دوی نیولي سلور کسان د امن په خاطر جرګې ته ورس پرل خو مخالف فریق بیا هم په مورچو کې ناستې او لارې لا تر اوسه نه ده پرانستې. 2 ورځې وړاندې هلته جګړه وروستو دا غي پیل شوه چې د بوغکی بادامي خلکو په پاسته کانو یا سوپ سټون بار شاوخوا 2 لسګاډي ودرول او په بدل کې پاړه چمکنې د هغی سلور کسان یرغمال کړل. په دې جګړه کې د وړو او درنو وسلو استعمال کیږي چې په نتیجه کې تر اوسه سلور کسان وجل شوي او د یوې ښځې په ګډون 2 نور زخمیان دي. د بوغکی ځایي مشر شوکت علي مشال لیډو ته ویلي چې لار دوی نه ده تړلې خو د مخالف فریق سره د سوپ سټون نورو سیمو ته د وړلو په معامله په عدالت کې مقدمه روانه ده. په پیښور کې د پښتنو د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن په افغانستان کې د جنکو په تعلیم د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. پرون تر سره شوې په دغه مظاهره کې د پیښور پوهنتون افغان زده کوونکو هم ګډون وکړ. په مظاهره کې برخه اخیستونکو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د جنکو په تعلیم د بندیز لرې کولو غوښتنه وکړه. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې یو افغان زده کوونکی سلیم احمد وویل
کمون په اسلامي نړۍ کې ټول وګړو په هغه کې د نجونو په تعلیم باندې نشته. یوازې نه افغانستان دی چې هغوی په نجونو باندې تعلیم بند کړ. زه د خپل هغه محترم طالب مقام څخه دا هیله کوم چې ته د افغان نجونو تعلیم په کم پیسې باندې.
په افغانستان کې طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دسمبر په 6 اعلان وکړ چې په افغانستان کې بعد د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تر دویم حکم تړلې وي. دوی د دې پریکړې تر شا لاملونه نه دي واضح کړي خو پخوانی دریځ دا دی چې ښځو ته د کار او زده کړو شری چوکاټ برابرول غواړي. دوی دا چوکاټ تر اوسه نه دی تشریح کړی. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویلي چې روس په یوکرين کې د جګړې پای ته رسولو په لټه کې دی او له کیف سره له خبرو انکار نه دی. خو بل خو امریکایي چارواکي وایي چې دا مهال د پوتین د دعوې برعکس خبره سمه ده ځکه چې هغه چرې هم د خبرو کولو لیوالتیا نه ده ښودلې. پوتین پرون له خبریالانو سره په خبرو کې یوه ورځ وروسته لاغې چې د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي واشنگټن ته لاړ او د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه وویل چې دی د جګړې د چټک حل په لټه کې دی. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربی خبریالانو ته ویلي چې د پوتین کړنې بالکل برعکس دي. کیربی زیاته کړې چې پوتین د جګړې پای ته رسولو لپاره داسې هیڅ اشاره نه دي ښودلې چې ګنې هغه خبرو اترو ته چمتو دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي چې روس د دې جګړې پای ته رسولو لپاره له بامانی ډیپلوماسۍ سره هیڅ ډول دلچسپي نه ده ښودلې. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بنیري وړاندې کول. اوسم زو د خبرونې لومړی موضوع تلک څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ځانمرګي برید شوی چې د یو پولیس په ګډون دوه تنه پکې وژل شوی دي. د مشال ریډیو خبریال ګور مسید را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ګور مسید، که تاسو د دې پیښې تازه معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډیره مننه. دې وخت زه د اسلام آباد په آی ټین فور علاقه کې موجود یم. بیخي چې په کوم ځای کې دماکه شوې ده، هغه دماکې باندې کارډن اف کړې ده، بند کړې شوې ده، هلته څوک دننه نه پرېږدوي. او په دې وخت دلته د پولیس او د انتظامیې هم ډیر کسان موجود دي، د میډیا هم ډیر خلک موجود دي. لږ شیبه مخکې دلته ډی آی جی آپریشن اسلام آباد په دې اړه میډیا سره خبرو کې وویل چې یو ګاډی روانو، هغه مشکوک کو، د هغه قتل نه کولا. نو په هغه وخت کې یو کشو یو تن
ګور مسید تاسو جغ مرتشه سپانه راځي کتا سو
او په دې د ماکی کې د
بخښنه غواړم ستاسو ژغ پریسو که تاسو د خبره لږ بیا وکئ لسره چې د پولیسو چارواکو څه ویلي دي.
په دې اړه باندې د پولیسو چارواکو دلته په موقع باندې ډی آی جی آپریشن د میډیا سره خبرو کې دا وویل چې یو مشکوک د سه شکمن ګاډی را روانو چې هغه کله د پولیسوالو د پښتنې د تلاشۍ په غرض ورته ودرېدل او په هغه ګاډی کې ناست یو خزوه او یو نرو، او هغه نر سمدستي ځان د بم سره وورځولو. په هغه کې د پولیس تر مخې یو هغه ځواني مرګ او بل ورسره چې کم د پولیسوالا تلاشی یا پختنه تا ولاړو دا دوه کسان په موکی باندې مړه شوی دي. او د دې سره سره دوی وایي چې 15 کسان نور زخمیان دي چې هغه جوړل شوی دي، چې هغه د علاج لپاره هسپتال ته وړي شوی دي. او په دې اړه باندې نور تحقیقاتي کار چې دي، معلومات چې دي، پولیس اوس سره غونډوي او معلومات سره شروع کړي دي.
ډیره مننه ګور مسیدو په اسلام آباد کې چې په اسلام آباد کې د سوي ځانمر ګبرید په اړه تاسو ته معلومات درکول.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 12,110 14,580 او 15,115 کیلو هرتز. دا مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 12,110 15,115 او 12,880 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس به ولاړ سو پنجاب ته. هلته د پنجاب لری کړل شوی وزیر اعلی پرویز الهی عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده. دا له وروسته ده چې د پنجاب گورنر بیګا وزیر اعلی او د هغه کابینه له کاره منع کړل. د پنجاب گورنر د دې اقدام دلیل دا ویلی چې اعلی وزیر ته ویل شوی و چې له اسمبلی څخه د باور رای واخلي، خو هغه نیټه تیره شوی خو وزیر اعلی اور باندې عمل نه دی کړی. دا په داسې حال کې دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان اعلان کړی و چې د دسمبر پر 23 یعنی نن ورځ به د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی ماتوي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
د مسلم لیگ قاف یو مشر چودھری پرویز الہی د گورنر پنجاب بلیغ الرحمان د امر په ضد عدالت ته دتلو اعلان کړی. گورنر د دسمبر په 23 د پرویز الہی نه د پنجاب د وزیر اعلی څوکۍ واپس اخیستې وه او د خپل لاسلیک سره یو امر جاری کړی چې په کې لیکلی وو نوموړي ته د اسمبلی نه د اعتماد د رایو اخیستو وینا کړې وه، خو شل ساعته پس هم پرویز الہی ونه کړی شو چې دغه خبره باندې عمل کړی وي. معنی یې دا شوه پرویز الہی د اعتماد د رایو اخیستو کې ناکامه شوی دی. د میډیا د رپورټونو سره سم پرویز الہی دغه امر ضد عدالت ته هم د تک اعلان کړي. خو د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لرونکي پخوانی وفاقي وزیر حماد اظہر دی او نجی ٹی وی چینل سره په خبرو کې ویلي دوی به هم عدالت ته ځي. دی وایي کدا اعلامیه ومنل هم شي نو صدر عارف علوی سبا له وزیر اعظم خپل کور ته لیږلی شي او د هغه چوټي کولی شي. زه دا وایم چې دا د آئین سره ټوکه شوې ده. د دسمبر په 28 مازیګر 4 بجې د گورنر پنجاب لخوا وزیر الله پرویز الهی ته یو اعلامیه جاری کړې و چې ګنې نوموړی د باید پراتلونکو 1400 ساعتونو کې د اسمبلی نه د اعتماد رایه واخلي. دغه اعلامیه د هغه اعلان وروسته جاری کړې و کله چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خالی پورس اعلان کړو د جمعې په اورز معنا په 28 دسمبر به دوی د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماته کی. پرویز الهی د پاکستان مسلم لیگ قاف ډلې سره تړاو لري خو د پاکستان تحریک انصاف په زیات رایو سره د پنجاب وزیر اعلی منتخب شوه. نو آیا پرویز الهی یا تحریک انصاف عدالت ته لاړ دی؟ د لاهور د سوجاک په نوم د میډیا ادارې سره کار کوونکی صحافي کلیم داوړی مشاد رډو ته د دسمبر په 28 غرمه دا معلومات ورکړل.
پرویز الهی هغه نن په های کورټ کې پټیشن یې دایر کړو دی گورنر چې کوم نوټیفیکیشن دی د دې خلاف چې دا آئینی طور باندې صحیح نه دی. نو اوس به د نن چې کوم د لارجر بینچ تشکیل شوی دی په هغې باندې به پته لګي چې های کورټ څه فیصله ورکوي.
د پېښور های کورټ وکیل علي عظیم افریدی وایي هر کله چې د وزیر اعلی ضد بې باورۍ تحریک وړاندې شي نو وزیر اعلی اسمبلی نشي ماتولی. نو دا د کوم قانون لاندې؟
د آئین آرټیکل 112 کې دا لیکلی شوی دی چې کوم چیف منسٹر خلاف ووټ آف نو کانفیډنس موشي نو هغه بیا اسمبلی نشي ماتولی چې هغه پورې څو پورې ووټ آف نو کانفیډنس باندې ووټنګ نشي.
د دسمبر په 28 د مشال ریډیو دی یو ریپورت سره سم د تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري میډیا سره په خبرو کې ویلی اول به د پنجاب اسمبلی ماتول شي تر هغه وروسته خیبر پختونخوا اسمبلی ماتيږي. د پنجاب د اسمبلی یو غړي او د پاکستان پیپلز ګوند مشر حسن مرتضی درې ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلی دوی هیڅ کله نه غواړي چې اسمبلی ماته شي بلکې دوی غواړي چې وزیر اعلی دې بدل شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې دننه د وسلوالو ډلو لخوا بریدونه زیات شوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بټو زرداری ویلي چې د پاکستانیو طالبانو تحریک د دوی لپاره سره کرښه ده او که د ده په وینا افغانستان کې ورسره مرسته کیږي نو دا به د اړیکو لپاره ډېرې بدې پایلې ولري. پاکستان تل ویلي چې تحریک طالبان پاکستان له افغانستانه فعالیت کوي خو افغان طالبانو دا خبره رد کړې ده او بل پلو تحریک طالبان پاکستان هم وایي چې دوی له پاکستانه فعالیت کوي. اوس پوښتنه دا ده چې که په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه دوام کوي نو دا به د پاکستان د حکومت او د افغان طالبانو د حکومت ترمنځ پر اړیکو څه اغیز ولري؟ شاهین بنیره په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د دسمبر په 6 په واشنگټن کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د هیواد لپاره یو سره کرخه ده او پر ضد به ګامونه اخستل کیږي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې ټي ټي پی سره افغانستان کې مرستې او سهولتکاري وشوه نو افغانستان سره اړیکو لپاره به بدې پایلې ولري. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له پیښوره خبریال او شنونکي علي اکبر ویل چې د کرنا په افغانستان کې د امارت اسلامي حکومت قائم شوی په پاکستان دننه د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه ډیر شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز د وسلوالو طالبانو د برید نه وروسته په پاکستان فشار ډیر شوی او غواړي چې د ستونزې د هواري سلار راوباسي.
د ټي ټي پی په پاکستان کې د عملیاتو نه دا اندازه لګي چې افغان طالبان چې کم دي نو د هغوی یا هو په هغوی باندې اثر رسوخ کم شوی دی او یا هغوی باندې هیڅ کار نه لري. ګنې دا ورته هډوایی نه چې په پاکستان کې د خپل حمله یا عملیات کم کړي. نو د دې په رڼا کې پاکستان اوس په مختلفو اپشنو باندې غور سورو کړی دی. څو ورځې وړاندې دا خبره وزیر خارجه او نورو چارواکو هم کړې وه په فرض کا ٹی ٹی پی چې کوم دا هغه په پاکستان کې حملې نه بندوي نو بیا پاکستان چې دا حق هم لري چې هغه په افغانستان کې دننه د هغوی خلاف کاروایی وکړي.
کارپوهان وایي چې له دې وړاندې کله د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیره هنار بانیکر کابل ته سفر وکړ نو د هغې د سفر مخه هم د افغان طالبانو سره د تحریک طالبان پاکستان معامله راوچتول او هغوی په دې قانع کولو چې طالبان په پاکستان دننه د بریدونو څخه راوګرځوي. خو د سیمه ییزو چارو یو بل شنونکي او خبریال سمی یوسفزی وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې څومره د ټي ټي پی لخوا بریدونه ډیریږي د اسلام آباد او کابل اړیکې به خرابیږي. خو امارت اسلامي سیاسي نه بلکې مذهبي حکومت ته نوموړي زیاته کړه چې افغان طالبان په خپل منځي اړیکو کې د سیاست نه زیات مذهبی تړاو په نظر کې ساتي نو دا نشي کېدی چې هغوی د پاکستانی چارواکو بیانونه دومره په اسانه ومني او د تحریک طالبان پاکستان د مرستو څخه لاس واخلي. د سمی یوسفزی په وینا د افغان طالبانو په نظر کې ټي ټي پی په پاکستان کې شریعت عملی کول غواړي او د هغې خلاف اقدام ورته غیر شرعي ښکاري.
وخ په الله د چې پاکستان په ځای د دې چې د تحریک طالبان پاکستان مسائل په نړیواله پلیټ فارم باندې وڅېړي په کار د طالبانو سره رابطي وکړي طالبانو او افغان حکومت سره د یو نور څه بیا نړیواله ټولنې ته دا مسائل یو څه ځکه چې څومره دوی د امریکای او غرب سره خبرې په دې موضوع باندې کوي هغومره د تحریک طالبان په اړه باندې د افغان طالبانو موقف یعنی یو سره همدردي زیاتیږي نو دا مسائل خو به تعلقات خرابوي په دې کې شک نشته او تعلقات دوړاندې نه خطرناک حد ته تللي دي.
پاکستان تل ټینګار کړي چې ټي ټي پی د افغانستان څخه فعالیت کوي ولی افغان اسلامي امارت وایي هیڅوک نشي کولی چې افغان خاوره د یو بل هیواد خلاف استعمال کړي. تحریک طالبان پاکستان هم وایي چې افغانستان کې نه بلکې په پاکستان دننه فعالیت کوي. خبریال او شنونکي محمود جان بابر بیا وایي چې د فوزی عملیاتو نو وروسته د تحریک طالبان پاکستان ځنې وسلوال افغانستان ته وړېدلی وو خو ډېرې په پاکستان دننه موجود وو. د نوموړي په وینا په دوی کې ځنې هغه هم دي چې په جیلونو کې وو او د سزا ختمېدو نو وروسته بیا خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. نوموړي وایي فکر نه کوي چې افغان طالبان به د ټي ټي پی په سر د پاکستان سره خپل اړیکې خرابې کړي.
په افغانستان کې کوم د افغان طالبانو کوم سیټ اپ دی نو هغه دې ته دا ډډ ګرنه ورکړي دا چې کستاسو ټي ټي پی سره چرته چې جنگ راځي څه خبره راځي نو مونږ به د پاکستان ریاست سره خپل اړیکې ساتو. ټي ټي پی چې کوم دی نو دا د پاکستان خپل مسله ده او مونږ په دې کې پاکستان سره په دې باندې تعلقات نه خرابو. یو د دې نه دا ښکاري چې د افغانستان حکومت چې کوم دی نو موجوده نو هغه غواړي چې پاکستان سره چې کوم خپل معاملې دي هغه د مخ کې بوزي او د هغه کې چرته ټي ټي پی سره صدا سي همدردي نه وي هم نو ان دی ریکارډ هغه ټي ټي پی سره په یو ځای کې حمله تر اوسه پورې داسې ښکاري نه چې هغه دا ویلي چې مونږ ټي ټي پی سره ولاړ یو.
دا یادونه وردا چې د افغان طالبانو په مرسته د پاکستان د حکومتي جرګې او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو لړۍ هم درېدلې ده او طالبانو د جرګې سره د کړي اوربند پای ته د رسولو اعلان کړی دی. لدغه وروستو د خیبر پښتونخوا په سوات نوخار لکی مروت بنو او وزیرستان کې د بدمنې پیښې رامنځته شوې دي چې ځایي خلک یو ځل بیا د ویرې او بې یقینۍ سره مخ کړي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پېښور کې زده کوونکو احتجاج کړی او غوښتنه کړی ده چې د افغانستان د طالبان حکومت دی د نجونو پر زده کړو لګول سوی بندیز لرې کړي. دوی ویل چې دا د نجونو بنیادی حق دی چې زده کړې وکړي. له دوی سره په دې احتجاج کې د افغانستان یو شمیر زده کوونکي هم شامل وو. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د طالبان حکومت د دسمبر پر 10 د نجونو د پوهنتونونو تړلو اعلان وکړ. په دې اړه تفصیل تاسو ته لښا په ریپورت کې.
په افغانستان کې د جنکو پزدکړو د بندیز پر ضد پښتون سټوډنټ فیډریشن د دسمبر په 20 په پېښور پوهنتون کې احتجاجي لاریون وکړو. چې پکې د یاد پوهنتون افغان زده کوونکو هم ګډون وکړو. افغانستان کې د طالبانو حکومت ټولو شخصي او سرکاري پوهنتونونو ته د ښځو په زده کړو تر امر ثانی پورې د بندیز هدایات جاری کړي دي. د طالبانو دا نوی فرمان په نړیواله کچه غندلی شوی دی. لاریون کې شریک افغان زده کوونکی سلیم احمد مشال ریډیو ته وویل چې په دې امر نه یوازې د افغانستان عام اولس بلکې د افغان حکومتي ځینې چارواکي هم خوشاله نه دي.
موږ په اسلامي نړۍ کې ټول وګورو آل او دوج وګورو په هغه کې د نجونو په تعلیم باندې شته. یوازې نه افغانستان دی چې هغوی ته نجونو باندې تعلیم بند کړ. زه د خپل هغه محترم طالب مقام څخه دا هیله کوم چې ته د افغان نجونو تعلیم په کم بیس باندې که د افغان نجونو د خوا خامیانې وي نو هغه خامیانې ولا ختمې کا. خامیانې په هر هیواد کې شته، باید هغه هیواد نه خامیانې ختم شي، دانه چې هغه هیواد دې بند شي.
مظاهره کې شریک د پیښور پوهنتون افغان زده کوونکی محمد رؤوف مشال ریډیو ته وویل چې لز د کلو منکړی شوی افغان زده کوونکی په ذهني فشار کې دي، باید چې د طالبان حکومت د زنانه زده کوونکو لپاره یو تګلارا وټاکي.
اغل ته چکم زمونږ افغان زده کوونکی دغه سره مونږ په تماس کې، هغه ډېر ذهني دباو کې دي نن سبا، ځکه چې هغه وایي چې مونږ دومره خورې کړې دي، مهنتونه کړې دي، مونږ هر څه اوس دا له حقیقي نو هغه ډېر سچویشن دغه خراب دی. نو مونږ غواړو چې څو نظر کېدل شي، زر نظر کېدل شي دا پریکړه طالبان واخلي.
طالبانو د خپل واکمنۍ په پیل کې ژمنې کړې وي چې د 2022 کال په پسرلي کې خونځې بیا پرانیزي، خو لا هم سکولونه نه دي پرانستې شوي. طالبانو سو واري ویلي دي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه د یو شری چوکاټ په جوړولو کار کوي، خو د دې چوکاټ په اړه معلومات او تفصیل یې تر اوسه نه دي څرګند کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او ژوند تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو توړې دو تیر وګورې دي سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
پاکستان میډیکل کمیشن او د دې ملک د لوړو زده کړو کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن د ملک په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د پخوانیو قبایلي سیمو او د بلوچستان زده کوونکو لپاره ځانګړي سیټونه بیرته بحال کړي دي. د سینیټ مرستیال چیرمین مرزا محمد افریدی دا خبره د دسمبر پر 2 مشال راډیو ته وکړه. دوی له هغوی د ملک په مختلفو طبي کالجونو او پوهنتونونو کې د قبایلي ضلعو او د بلوچستان د زده کوونکو مخصوص سیټونه او لشپونه بحال کړی دي. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورٹ کې ونه.
د پاکستان سینیټ ډیپټی چیرمین مرزا محمد افریدی د دسمبر په 2 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ملک په مختلفو تعلیمي ادارو کې د قبایلي ضلعو او بلوچستان د زده کوونکو ځانګړې کوټه او سکالرشپ یا وظیفې بحال کړي.
تھرسڈے بوندے دمو میٹنگ شو پی ایم سی کے پیخ کے دے کم ایچ ای سی نمائندگانو عام نوستو فیڈرل سیکٹری ہیلتھ نمائندگانو عام نوستو کوٹا خوش وا اور ان شاء اللہ دمو فاٹا بلوچستان چی کم دا اس چی کم پروگرام راون دے دے ایچ ای سی او دا اسکالرشپ والا نو تو سا پورے مور دین 800 اسٹوڈینٹ چی کم دے دا بے مون کوالیفائڈ چی دڑے غٹ چینج دے دے مو فاٹا بلوچستان کے چی دومرا موشمون ڈاکٹران چی نو خیر ز دا ایم چی دے مو دے بلوچستان او دے فاٹا موشمون چی کم دا تعلیم شعور چی سمرا جوړ شوی بدغو کے ز ډیر فخر کوم دا بوندے زکه چی مخکے بے یو وخت بے او چی مو موشمون لیگل سکول نو تا و بنتل او اوس کم د مشون په خپل مهنت کوي چې یره مو سکول نه کالج نه یا یونیورسيټي نه پوتې نشو
د قبایل زده کوونکو اتحادیه چیرمن حارث شنواره وای چې حکومت دغه کوټه را کم کړې و خو د پخوانی فاټا د زده کوونکو په بیا بیا احتجاج باندې بحال شو او په کار ده په دې وس عملی کار وشي
خو بدقسمت نه سو داسې محرکات دوی مخه تراوړل چې هغه د وجه نه وخت په وخت باندې حکومت دا کوشش وکړه چې میډیکل سیټس ختم کی خو هغه په ضد باندې بیا ډیر زیات احتجاجونه وشو سټوډنټس په اسلام آباد کې په لاهور کې پېښور کې نو وس حکومت بیگا پیم سیم په دې باندې اکشن اخیسته ده او هغه د ختمولو په ځای باندې دا وعده کړي چې دا سیټس به ډبل کیږي دا ډیر وخت نه روانو چې کم میډیکل کالجز او یا انجینیرینګ یونیورسيټیز او یا داسې عام یونیورسيټیز او کالجز پاغي کې به د پسمانده علاقې خلکو ته اډمیشن ملاوېدل
د پخوانی فاټا او بلوچستان زده کوونکو لپاره په مخصوصه کوټه او سکالرشپ یا وظیفو باندې په خیبر میډیکل کالج پېښور پونتون بهاودین زکریا پونتون ملتان کراچۍ او ایبټ آباد کې په لزګونه سیټونه ځنګړې شوې وو خو چې کله په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو ځینې تعلیمي ادارو دغه کوټه ختمه کړې وه خو اوس حکومت دا کوي چې دا یې بحال کړې او دوه چنده کړې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی او د سیاست صوبایي وزیر د پېښور پالی ډی ریډینګ روختون کې د عملیاتو یا اپریشن لپاره د 59 خونو پرانیست کړی دی د پون روختون انتظامیه وایي چې د دې لپاره پر 100 ورته خونو هم کار روان دي د دوی په وینا دغه د اپریشن تیټری له نړیوالو معیارونو سره سمې دي بل پلو خلک شکایت کوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په سرکاري روغتونونو کې د عام ولس لپاره لارې چارې ګرانې کړې دي شبیر جان په دې اړه رپورت لري
د پېښور بلال احمد چې خپل وړلورې الاره ته ډاکټر راوستره دا د خپل ستونزو په خپل مشال لیړو ته وایي
ما جی خپل ماشوم هغه ته خېټه څخه تکلیف وو زه هاسپټل ته لاړم اول خو خو کړې دم ټوکن نو ټیکس ټوکن او پرچا وار سم زه جوړ کړ نو متعلقه پیډز ډاکټر لاړم ایکس ری لبیو زه ته زه ټیسټونه بل زه ته لیږي نو او پی ډی کې په بګو ګنټو ګنټو په قطارونو باندې ولاړ ټوکن براله حکومت له پکار دي چې دې طرف ته توجه کی او سخت ایکشن
شفیق کیانی چې پېښور کې یو مدني فعال هم دی تیر ورځ په خپل فیسبوک لیډرینګ روختون ته د تلو او هلته د کړېدو او د خپل چټو عکسونه شریک کړي وو دی وای دلته نه هغه شان عام ولس پوهشته دی او نه په دې نظام پوهیږي
تر اوسه زما لري چې څنګه لګ ایکسپیرینس شو نه التا او پی ډی اپوینټمنټ دی هغه دې انتهیز په ګرانه ملایويږي نه کله خلک یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي دوی خبر زما په خیال مونږه اره شم نو دونه کمپیوټرایز کو چا کې هغه چې مسله چې کمی هغه مونږ پرې دونه په کار چې مونږ کمپیوټرایزیشن وکړو خو لوکل خلکو ته قتل په کار دي چې آیا هغه پر سیستم پوهیږي مو کنه
دغه نه نظام لاندې کارکونکو یو ډاکټر اشفاق نومو چې او پختل ندی مشال لیړو ته ول چې په دغه نظام کې ډېرې کمې اوس هم شته دي
زه چې کله تلې ملارز تا د مریض مې بوتلې ده نو ما تم تکلیف و چې زه د اقا هسپتال یو حصہ پاتې شوی و نو پاتې هو پکې لا عام عوام بل پدې کې یو سیز راځي هغه ته ټریاجنګ وي ټریاجنګ دا شی چې مریض څنګه راغی یو کس وکړ او هغه وې چې د دغه مسله د کم نو یا ته آیا دې انتظار کول شي نشي کولې نو د هغه سیستم په داسې ایم ټی ایس کې نشته په کار دا و چې هغه لور زینو نه پس یو زیت وردی نه چې هغه ته پړومبي جل باندې دا سه کس ناشتي چې هغه ته ډایرکټ خپل ځای او خي کو پرس کې یو کس اوس دا سه دي چې هغه ته ضرورت نشته لړې زر علاج نه هغه 2 غنټه انتظار کول شي هغه 3 غنټه کول شي
ولی په دې لمو چې کله د لیډینګ روختون ویان محمد اسیم نو پختل نو دوی مشال لیډو ته ول
لکشن د مریضانو ګیله د او پی ډی نه دا نو مونږ الته کې فلټریشن کلینیک جوړ کړی دی لکشن ته بدا واضح کو چې د او پی ډی کم مریضان وینو هغه نسبتا 2 غنټه انتظار کول شي دی یو هفته انتظار هم کولی شو دی پمیاشت هم انتظار کولی شو ظاهر خبره چې دا غي یو پورا پروسس دی نو پرچا ملاویدو کې ټوکن ملاویدو کې د مریضانو د زیاتوالي د وجې نلک شانت خلک دا وی چې موږ انتظار زیات کوو ټول سیستم سره د پرچی نه والا تر ډیسچارج پورې ټول کمپیوټرایز دی نو دا اسانتیا شو
دایره چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبه کې خوشالس کال وړاندې دوی د صحت په نظام کې د اصلاحاتو په نوم د صوبې زیاتره غټ اسپتالونو کې ایم ټی آئی نظام راوستی چې دغه نظام لاندې په دغه روغتونونو کې د حکومت او د صحت محکمې اثر او اختیار کم او د اسپتال خپل انتظامی واک سیوا کړل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم د خبرونې نیمایي ته رسیدلیو. د خبرونې په دویم نیمایي کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز خبرونه تاند هیلي وړاندې کوو، خو تر هغه وړاندې به تاسو ته د مهم خبرونو د لنډی زیاتونه وکړو چې نن په اسلام آباد کې یو ځانمرګي برید یو پولیس یو بل تن وژلی دی. پولیس ویلي چې دغه برید نن د اسلام آباد په آی-10 سیکټر کې سوې دي. چاتروس د دې پیشي ذمہواري نه ده منلې. بل پلو په کورم کې د سلورو يرغمل سویو کسانو د خوشی کېدو باوجود د بوغکی، بادامي او پاړه چمکنیو ترمنځ جګړه دوام لري. د پاړه چمکنیو یو مشر ملک اسرافیل چمکنی نن مشال رډي تول چې دوی نیول سوي سلور کسان د امن په خاطر جرګې ته سپارل دي. او سمزو د خبرونې پاتې برخې ته پادی برخ کې تاسو ته د مشال رادیو نیوز خبرونه تاند هلی وړاندې کوو چې کور بنایا فرخند اسد.
تاند هلی، تاند هلی د پښتنو خزل لپاره د مشال رادیو نیوز خبرونه. دا تاند هلی پروگرام دی او زه فرخنده اسد پکې ستاسو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې په افغانستان کې د جینکو په هنتونو ته په تک د بندیز پر فیصله خبري اوري. نو را سره اوسئ اوریدونکو. د دسمبر په 28مه چې کله په کابل کې نجونې پوهنتون ته لاړې، نو هلته ورته معلومه شوه چې پوهنتون ته نوري نشي ورتللې. د طالبان حکومت، د لوړو زده کړو وزارت د سه‌شنبې یعنی د دسمبر په 28مه ناوخته اعلان وکړ چې تر بل امر پورې به د نجونو پر مخ پوهنتونونه تړلې وي. د دوی دا فیصله له پراخو خبرګونونو سره مخ شوې ده. په افغانستان کې ځینې جنکۍ زده کوونکې په دې اړه وایي:
زما امتحان او نور کتابونه مې کی خپل ځکه چې یو کلمه مې نور نشو جذبه ولای، او د پرون زما زړه او سترګې دواړه ژاړي.
واقعا چې جنې بدبخت دي. پرون زموږ امتحان ډېر ډېر مایوس، ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودل د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر. خو نه هیله شو چې موږ نیمګړي درسونه پاتېږي، زموږ هغه ارمانونه پاتېږي. موږ ټول هغه ایلې چې موږ د لوړو چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو شپ راتلونکي ځان ته جوړ کړو، هغه ټوله پاتې شو د تحصیل.
زه وایم طالب جانه، ته چې موږ له درسونو څخه منع کوي، آیا سبا ورځ ستا میرمن چې کله ماشوم یې نړۍ ته راځي ولادت کوي، آیا ستا خوښېږي چې نارینه ولادت ورکړي او کنه ښځینه ډاکټر ته ولاړه اوسي؟ نو دا یو ډېر ښه مثال دی. هیله لرم ترڅو زموږ د پوهنتونونو په اړه بیا هم غور وسي. موږ د مشرانو پریکړو ته انتظار یو چې هغوی څه وایي. خو که چیرې طالبان خپل داسې عمرو ته اوامرو ته بیا هم ادامه ورکړي، نو لیرې نه ده چې د طالبانو دا نظام به هم ډېر ژر سقوط شي.
پرون ورځ ما دا خبره اورېدلې ده، په ما باندې ډېر بد تاثیر کړی ده. د شپې خوب نه راغلی. فکر کوم د یو افغان نجلۍ لپاره د ټوله دنیا تپه تیاره شوې ده. هغه هیڅ لاره نه لري چې دې تیاره نه ځان وباسي.
اوریدونکو، د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ ته پوهنتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې ویلي چې طالبانو افغانستان اشغال کړي او وګړي برامته کړي دي. غنی تیره شپه په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې وویل چې په اوس وخت کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان پرې اجماع لري د ښځو د زده کړې او کار حق دی. اشرف غنی په افغانستان کې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه د مایوسۍ وړ او هغه په 28مه پیړۍ کې جنسي امتیاز یا فرق بلل دي. د افغانستان د بشري حقوقو یو فعال
سهیلا مومن سره مې په دغه اړه خبرې کړې. نوموړی د طالبانو د حکومت دغه بندیز په اړه مشال ریډیو ته وایي،
دا چې طالبانو اعلان وکړ چې د جنکو پوهنتونونه دې بند شي، دا چې زده کړه د جنکو او ښځو اساسي او بنیادي حق دی په یوه ټولنه کې، نو په دې پرېکړې سره دا حق د دوی نه واخیستل شو. زه دا فکر کوم چې دا پرېکړه به د هیواد پر راتلونکي باندې ډېره ناوړه اغیزه وکړي. دا چې زموږ ټولنه په تعلیمي برخه کې نسبت د نورو ټولنو وروسته پاتې ده، نو موږ په تیرو کلونو کې د تعلیم په برخه کې د پرمختګ په حال کې وو، مګر اوس چې ښوونځي وتړل شو، پوهنتونونه بند شو، زموږ هغه په تعلیمي برخه کې چې د پرمختګ په حال کې وو هغه پرمختګونه ورسره بند شو. اوس چې موږ هغه کوم پرمختګ په تیرو کلونو کې کولو، هغه بیخي په ټپه باندې ولاړ دی. موږ په تیرو کلونو کې دا لیدل چې ښوونځي جوړیږي، پوهنتونونه جوړیږي، او ورځ تر بلې د جنکو هغه پوهنتون ته تک په ډېرېدو باندې وو. د خلکو ذهنونه خلاصېدل او خپلې لورګانې به یې مکتب ته بیولې، چې موږ داسې خبرونه هم ترلاسه کول چې په ډېرو ولایاتو کې حتی یو پلار به خپله لور په بایسیکل باندې ښوونځي ته تر لرې واټنه پورې وړله تر څو هغه زده کړې وکړي او د پوهې په ګاڼه باندې سنباله شي. مګر اوس چې ګورو دا ټول پرمختګونه بند شو د جنکو پر مخ باندې، اوس ښوونځي بند شو، پوهنتونونه بند شو، هر څه بند شو. هغه چې پرمختګ په تیرو کلونو کې کېده هغه ټول په ټپه باندې ودرېده.
اوریدونکو، د نجونو او ښځو پر مخ ته پوهنتونونو د دروازو د تړلو په وړاندې نړیوال خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د سار سازمان او مختلفو ادارو د طالبانو پر دغه عمل تنقید کړی او ورڅخه غوښتي چې خپله فیصله بیرته واخلي. بلخوا په افغانستان کې د دغه فیصلې وروسته په کابل او ځینو نورو ځایونو کې د ښځو د حقونو کارکوونکو او نجونو زده کوونکو مظاهرې هم وکړي او خپل احتجاج یې ریکارډ کړ. بلخوا په ټولنیزو رسنیو په بهر هیوادونو کې میشتو افغانانو، ښځو او سړو هم د طالبانو د حکومت پر دغه فیصله سخت تنقید کړی او په دغه اړه په ټولنیزو رسنیو تاوده بحثونه پیل شوي دي. په افغانستان کې ځینې نجونې زده کوونکې پوښتنه لري چې تعلیم یې یو بنیادي او شرعي حق دی.
کندر کې اوتون خبریاله او د شخصي انسټیټیوټونو یو تن محصله. څنګه چې تاسو خبر یاست، تېره شپه د لوړ زده کړو وزیر هغه فرمان صادر کړی دی چې وایي باید د نجونې اوناس طبقه تر امرسنۍ پورې معطله سي او خپل درسونو ته نور ولاړ نه سي، هغه که دولتي وي او که خصوصي پوهنتونونو انسټیټیوټونو. لومړی خو موږ باید د دې ادارې وکړو چې په اسلام کې علم مبانه دی بلکې فرض دی. په ښځه او نارینه باندې هغه که هغه دینی علوم وي او که عصري. عصري موږ په دې خاطر کوو ځکه چې ټولنه پرمختګ کوي. نړۍ چې نن ورځ په کوم حالت کې ده، څومره چې پیشرفت کړی دی ټول د تعلیم برکت دی. افغانستان چې څومره پسرفت کړی دی هغه د بې تعلیمۍ نتیجه ده، چې زموږ خلکو لومړی خو زړه نه شکوي چې اولادونه یا خاصتاً لوڼې او مکاتبو ته ولېږي، خو اوس چې زموږ خلک پوه سوي دي نړۍ زموږ سره دومره مرسته کړې ده، موږ ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده، اوس بیا طالبان موږ زده کړو ته نه پرېږدي. په هغه صورت کې چې په اوس وخت کې زموږ په ټولنه کې د طب برخه هغه قابلګي وي، نرسینګ وي، خپل عمومي طب وي، ډېر زیات مهم دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
تاندې هیلې،
تاندې هیلې
تعلیم د پاره سہولت نشته. د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم تک شان پاله غړې دو ټوړې دو تیر
وګورې دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه.
انټرنیشنل ماچ کار کړ او خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپاره کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو تر څنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
اوریدونکو دا تاند هلي پروګرام دی. زه به تاسو ته معلومات درکوم چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د جنکو پر لوړو زده کړو بندیز ولګو. د دغې بحث اثرات وی او افغان نجونې په دې اړه څه نظر لري؟ طالبانو د انجونو پر مخ ته پوهنتون دروازې بند کړې. تر اوسه امریکا، برتانیا او ځینو نورو هیوادونو دا پریکړه سخته غندلې ده. د طالبانو دا فیصله به له نړیوالو سره د دوی په روابطو څومره منفي اغیز وکړي؟ د ولسي جرګې یوه پخوانی غړي او د سیاسي چارو یوه شنونکې شینکی کډوخیل یې پاړه وایي
نړیوال به غواړي چې دوی سره تعامل وکړي، لکن دا هره ورځ یو بله بهانه دوی په لاس کې ورکوي، ځکه چې نړیوال هم د خپلو وګړو د فشار لاندې د میرمنو، د بشري حقونو سازمانونو، د نړیوالو سازمانونو، د رسنیو فشار لاندې هغوی نشي کولی چې دوی په رسمیت باندې وپېژني، ځکه چې هره ورځ دوی یو نوی اعلان کوي چې څرنګه افغان ولس وځوروي او څرنګه افغان میرمنې او نجونو ته ستونزې او مشکلات حل کوي. دا هیڅ نوه توجه نه لري، نه شرعي، نه انساني، نه افغاني، هیڅ نوه توجه نه لري. دا بلکې د یو بې سواده ځان ستیز انسان دی او دریز ده چې د افغانستان او د نجونو په وړاندې نیولی ده، ځکه چې د دې پایله به افغانستان ته منفي وي.
شینکی کډوخیل وایي د طالبانو په منځ کې ځینې کسان خو د نجونو پر تعلیم د بندیز مخالفت کوي، خو زیاتوي چې په تیرو وختونو کې ځینو خلکو ویلي وو چې د طالبانو په کړنو کې اوس بدلون راغلی، خو داسې نه ده.
بالکل را پیدا کړي، ځکه چې دوی باید پوه شي چې هر څومره چې دوی سختریزي غوره کړي، هر څومره چې د افغان ولس په خلاف باندې ودرېږي، ولس په مقابل کې راپاڅېږي. او هغه څوک لکه شیر محمد عباس چې دنیا ته ویلي وو چې طالبانو تغییر کړی او د بشر حقونو درناوی به کوي، د ښځو حقونو پر ځای باندې پاتې، هغوی هم دنیا ته اوس په اصلاح کم راغلي دي او دوی د خپل ځان د بقا لپاره هم باید تشویش ولري. په دا رقم دري چې دوی غوره کوي، خو بالاخره ولس په مقابل کې پاتېږي او دوی عمر به لا لنډېږي او دنیا به هم دوی باندې فشار راوړي. نو هغوی د خپل بقا لپاره مجبور دي چې دوی په مقابل کې ودرېږي. او هغه ټول سختریزه لکه د ندیم همدارنګه پنځه شپږ هغه نور سختریزه کسان دي، کله دې کسان دوی غم و نخوري او لګواکې ګوښنه کې مطمئن دي اوسېږي چې د طالبانو د دوام باندې به هم تاثیر وکړي، همدارنګه نړیوال سره به مناسبت خراب شي او ولس به ورنه مطلق ناراضه وي او نور به هم ترلري شي.
اوریدونکو ما په دې اړه په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو په ډاکټر هاجرا سره هم خبرې کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي چې په افغانستان کې د جنکو پر لوړو زده کړو د بندیز فیصلې ته څنګه ګوري.
دا خو یقینا خبره ده چې دا ډیر زیان رسوونکی قدم دی، د یوازې د ښځو پرمختګ ته نه، د ټولنې پرمختګ ته زیان رسوونکی قدم دی کنه. نو څنګه چې تاسو وګورئ د دې چې د حکومت اغشتو څنګه د زور او د زبردستۍ په طریقه باندې دی حکومت واغشتنو، د دې غونډ حکومتي ساخت او ډانچې ته چې تاسو وګورئ، نو چرته موږ ته د انساني حق او د انسانیت هغه مظاهره نه ښکاري. د زور او د جبر هغه لوبه ده کنه، چې څوک څومره زورور دي نو هغه مرغه غټ جابر دي. نو ښځې د زمونږ د ټولنې یو کمزوري طبقه ده، او خاص په پښتنه خوره باندې ښځه چې دي، نو بیا په هر رنګ ډېره ډېره ځپلې شوې ده، کله د کلتور لاندې او کله د مذهب ته لاندې ځپلې شوې ده. نو آلریډي چې یو سیستم موجود دی کنه، هغه یو ځپلې شوې هغه پښتو متل به هم تاسو اورېدلی وي چې اوبه چې ورځي نو په ژور ځای ورځي کنه، په لوړ ځای نه ورځي. دا همغه خبره ده. دا خو به لکه د دې نه تیر ظلم چې د دوی طالبانایزیشن هغه عمل روان و، نو په ښځو باندې بندیزونو، بخلو، ټکولو، تاسو برقې په سر کې، تاسو دو کې، تاسو هغه کې کنه، او دا ټولې لانجې او مسلې لکه دوی کولې، او دا ظلم د دوی دا روش دی.
او حجره تعلیم خو یو بنیادی حق دی کنه د ټولو انسانانو. دا اوس چې دوی کم مخ کې خوم دوی بندیزونه لګولي وو د شپږم ټولګي نه پورته، اوس په پوهنتونونو باندې
د جنکو په تګ باندې هلته په تعلیم حاصلولو دوی بندیز ولګو، زموږ په ټولنه باندې به دوی د دې څه اثر وي؟
تعلیم هغه بنیادی دغه دی کنه، بنیادی حق دی کوم چې د نورو حقوقو پوهه هم راولي. لکه مونږ که د مغربي دنیا فیمینست ته وګورو نو هغه اول دا خبره کوله چې ووټ هغه حق دی، که چېرې ښځې له ورکړلی شي نو د دې نورو حقوق به هم ترلاسه کړلی شي. زما په نظر تعلیم هغه بنیادی حق دی چې که دا ورله ورکړلی شي نو دا نور به هم ترلاسه کړي.
ډېر ښه.
د ټولو نه د منې کولو دپاره، د ټولو حقوقو نه د منې کولو دپاره لومړنی بندیز په دې ولګېدو. دا بندیز ولې ولګېدو؟ زما په نظر دا بندیز ځکه لګېدلی دی چې که تاسو د دې حکومت انتظامی ډانچې ته وګورئ نو دوی خپل عوامو له قسم نشي ورکولی. دوی کوم ترقیاتي کارونه کولی شي، کوم داسې یو حکومت جوړولی شي چې د هغې مقصد د یو فرد یا د یو ټولنې ښېکړه وي، خو دوی د کولو نه پاتې دي. نو دوی دا چل زده کړه، لکه زه دا فکر کوم چې دوی دا ګوته تر لاندې کړه چې راشه نیمه برخه به خو په کور کې بند. دوی له چې مونږ په تعلیم بندیز ولګو نو د سکول غم به وله نه کوو، چې په تعلیم هم بندیز ولګو نو د یونیورسټۍ غم به وله نه کوو، د ترانسپورټ په غم کې به هم زمونږ لکه کمی راشي. تاسو ګورئ یو دې قسمه یو بندیز سره لکه دوی څونه دغه سوچ کړه کنه چې دا یو غونډ ګروپ یا کومه چې نیمه آبادي ده دا مونږ وباسل نه ځان تم نیم نه زیات خنډ لکه نیم کار هم آسان کړو. بس د دې خو آسان چل زده دی چې په کور کې تالکه دې له به حق نه ورکې، دې له به تعلیم نه ورکې، دې چې تعلیم نه ورکې نو روزګار به نه ورکې، چې روزګار نه ورکې نو په پارلیمان کې به لبرخ هم نه ورکې او د صحت غم به هم نه ورکې، ځکه چې هغه به په دې هم نه پیږي. خیال دې ورته
او یو تپوس بالکل مخکې اوم کومګه وګورو چې حالات څنګه په خوا خرابېدل، په افغانستان کې خراب شول، بیا زمونږ طرف راغتم رالل، اوس هم هغه شانته کې کیسه روانه ده کنه. زمونږ جنوبي ضلع وزیرستان شو قبایلي ضلع دې کې حالات خرابېږي. آیا داسې تاسو وینئ چې داسې امکانات هم شته چې دې خواب هم د جنکو په تعلیم باندې داسې بندیزونه ولګول شي؟
دا ډېر زیات متعلق سوال دی، ډېر زیات لکه د فکر وړ دی. سیکورټي لحاظ سره خو به زمونږ د دې افغانستان چې کې څه کېږي د هغې غسپي له ورپیکټ خو به مونږ راځي، دا لکه د رڼا ورځې په شان ښکاره خبره ده. د سیکورټي لحاظ سره به مونږ ځپلي کېږو. تاسو وګورئ د سوات کې طالبانایزیشن شروع کړو او چې خلکو له خپله جواب ورکړو، قامي سیاسي ګوندونه ودرېدل، قامي تحریکونه ودرېدل، نو هغه شان مقامله ونه شوه څنګه چې مخکې ځل دوی کوم حرکتونه کړو. اوس بله ورځنۍ خبره تاسو وګورئ نو زمونږ په منځمه پښتونخوا کې چې کوم لکه د طالبانو سرګرمې دي که نه، چې یو دې قبضه کړې ده یا مقامي خلک یې وژلي دي یا فلان یا ډینګ، نو دا یارې ترخې خورول لکه داسې کې خو دغه دی. خو ښځو باندې یا د ښځو په تعلیم باندې بندي زما په خیال زمونږ په پښتونخوا کې آلرېډي لکه ډېر د افغانستان عمره خراب حالات نه دي.
خو بالکل خو دې کې یو خبره دا هم ده کنه چې امنیتي حالات دومره خراب وي نو هغه کې به د خلک سکولونو ته به څنګه خپل ماشومان لیږي، که هغه لکان وي که جنکۍ وي، دا شان هغوی به روزګارونه څنګه کوي؟ دا ټولې تاسو نه کړئ چې دا ټولې یو بل سره تړلې خبرې دي.
مسئلې شته نو د سیکورټي ایشوز خو راتلی شي چې د جنکو سکولانو باندې لکه حملې وکړي که نه او د هغې په نتیجه کې غیر حاضرې ولګي. خو په دې خو بل طرف ته چې وګورئ نو مونږ یو ریاستي ډانچه لرو، دومره ډېر زیات ښه مضبوطه او دغه ډانچه نه ده، خو بیا هم یو شیز شته، یو آئین شته، یو ریاستي ډانچه شته، یو نظام شته، نو هغه رنګ بني. خو څه نه څه حده پورې د سیکورټي اثرات په وي، او چونکې دلته د خلکو یو مایند سیټ هم جوړ شوی دی که نه، چې لږ ډېر تاسو وګورئ نو که مډل کلاس دی یا ایلیټ کلاس دی، نو هغې خو خپلې جنکۍ چې دي تعلیم ته هم لېږي، روزګار ته هم لېږي، تحفظ هم ولا ورکول شي. زموږ په ریاست کې خو آلرېډي تاسو وګورئ په پاکستان کې نو که زمونږ حفاظت دی، که زمونږ تعلیم دی او که زمونږ صحت دی، نو حکومت له ټیکس اسې بېسه ورکوو. دا ټول هم په خپل سر، څنګه چې اوس هم په خپل سر دي داسې به بیا هم په خپل سر دي. دلته کافی حد پورې تعلیم پرایوټایز دی او په سرکاري سکولونو فرق راځي. په تیر د دهشتګردۍ هغه کوم لهر چې تیر شو، نو په سرکاري ادارو باندې، په سرکاري سکولونو باندې هغې دغه رالو، هغه چې دی نو په پرایویټ ادارو باندې، په اربن سینټرز باندې هغې هغهمره اثرات نه څونه چې په رورل باندې. بل یو خبره مې ذهن ته اوس راغله، چېرې خدای مکړه دا حالات دونه ډېر خراب شي که نه، چې زمونږ هایر ایجوکیشن یونیورسټي لیول ایجوکیشن دا هر څه باندې بندیز لګي، نو بیا په مونږ څنګه پوه شو. نو اسې یو آپشن دی په بدو حالاتو کې مونږ آنلاین ایجوکیشن طرف ته تلی شو. او افغانستان کې هم لکه زه به دا صلاح ورکړم چې هغوی د آنلاین ایجوکیشن سوچو کې داسې ارګنایزیشن یا پرایویټ انسټیټیوشن یا داسې فیمینسټ ارګنایزیشن هغوی د آنلاین ایجوکیشن مهیا کړي. نو دغه سټریټیجي د طالبانو چې دا کومه سټریټیجي ده، نو دا دې ته ډېر غټ آوان رسولی شي.
دا تان دی هلی پروگرام دی او تاسو مشال ریډیو ته غږی اوریدونکو. ما په دې اړه د پېښور پوهنتون د شیخ زید اسلامي مرکز په خواري مشر ډاکټر دوست محمد خان سره هم خبرې کړې دي، او له هغه نه مې پوښتلي چې زموږ مذهب د جنکو د تعلیم په اړه څه وایي.
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې د قران عظیم په صورت کې کوم وحی نازل شوی دا هغه ټول مسلمانانو سره په خپل صحیح او مستند حالت کې موجوده ده. د حفاظ کرام په سینو کې او په کونه پاک کې مونږ سره حفظ هم او لیکل هم موجود دي او محفوظ دي او قیامت پر به محفوظ دي. باقی چې د علم چې کوم فضیلت بیان شوی هغه له عالمانو نه یا د خوانده خلکو نه یا د مسلمانانو نه پټ نه دی. او بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات دي لکه د یو حدیث مبارک، العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. اگر چې مسلمتین د دې ضرورت هم نو خو محدثین کرام ځکه ولیکل چې علم فرض په هر سړی باندې او په ښځه باندې. دا ځکه ولیکل چې دا شکل لري چې یاره داسې نه چې دا مسلم د مذکر صیغه ده او د ښځې پکې نشته، د مؤنث صیغه نشته، نو داسې نه شوی. نو ځکه محدثین کرام په برکت کې وسره ولیکل خو ولیکل چې د مسلم نه معنا دغه ده چې مسلمان سړی هم مسلمان او ښځه هم.
او ډاکټر دوست محمد صاحب، تاسو په اوسني حالت کې بیا زمونږ ټولنې ته کومه ګورو دی خواته پښتنو ته بیا افغانستان کې په موجوده وخت کې د جنکو تعلیمي ضرورت ته څومره ګوري؟
اوس څو پورې د بد مرغا چې د مسلمانانو د معاشرو حالت ته او ترو دی لاست سینچری زه به دا ووایم ترې په خو وختونو کې د زنانو د جنکو په تعلیم باندې هیڅ بندیز په تاریخ کې نه راغلی. په اسلامي تاریخ کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور مبارک کې زنانو لپاره بقاعده ورځ مقرره وه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته بقاعده دا خاص پیش کړ شو زنانو طرف نه. رسول الله مونږ ته ورځ مقرره کړې چې موږ خپل مسائل تاسو سره زیر بحث راولو، موږ ذکر کوو، تاسو نه رهنمایي اخلو. نو دغه سی بیا صحابه دا وکي او بیا نو ځکه مونږ ګورو چې یعنی د صحابه په دور کې چې کوم صحابیات وي هغه ډېر غټ غټ عالم وي، او په خپله د مسلمانانو مور عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ډېر لوی عالم وه، او مسلمانانو زنانو مسائل چې کوم دي هغه زیاتر د هغوی نه روایت شوي دي. بیا د انګریزانو په دور کې چې بر صغیر پاک هند یعنی د سیمې ته پاکستان، هندوستان، افغانستان، بنگلہ دیش دغه د مسلمانانو سیمه چې ده، نو په دې کې داسې یو عجیبه غونې چل جوړ شو چې زنانه بالکل دا یعنی قرآن پاک تعلیم ته او د ځینې اسلامي یا دینی مسائلو تعلیم ته مرتکز کړي، مخصوص کړي، او دنیوي تعلیم چې دا زنانو لپاره ضروري نه دی. خو بیا وخت تېرېدو سره الحمدلله چې پاکستان قائم شو، نو په پاکستان په قیام نه پس د تعلیم چې کم دی دې کې دا تخصیص نه و چې دا ریزرویشنز نه و چې سړی به تعلیم مسلې او جنکۍ به ناست. خو اوس بیا چې د افغانستان کې کوم صورت حال جوړ شو دا خو تاسو ته هم پته ده موږ ته ټول دنیا ته پاره چې افغانۍ معاشره چې کومه ده هغه ارتوډاکس ده، قدامت پسند ده. هلته کې د بادشاهانو په وخت کې هم قدامت پرستی ډېره وه، او بیا هلته کې د بادشاهانو په وخت کې چې کوم د ملا صاحبانو نه ملایانو صاحبانو کوم ګرفت و او ډېر مضبوط و، نو د هغې مضبوطۍ د وجې نه هغوی چې یاره جینکو ته به دومره واجبي تعلیم چې هغه خپل د ژوند ضروري مسلې یا د دین ضروري مسلې زده کړي دا کافي دی. امان الله خان په دور کې بیا هغوی ته دا اندازه لګېدلې وه تقریبا چې یاره د جینکو لپاره هم تعلیم ډېر ضروري دی، دنیوي تعلیم هم.
او ډاکټر صاحب داسې خو هم کېدای شو کنه چې د دوی لپاره یعنی د هلکانو د جینکو لپاره د تعلیم جدا جدا بندوبست شوی وي، په دې باره کې بیا تاسو څه وایي؟
ها اوس دینه خو هیڅوک انکار نشي کوي چې الکان او جنکۍ د حقوقو په حواله سره چې هغه کې د تعلیم حق هم حاصل دي هیڅ فرق نشته د انسان په هیڅ باندې. البته اوس دلته کې یو قابل بحث خبره ده دا چې هغه کوم تاسو د افغانستان سوال وکړو چې ریشي ماتم هیڅ لږ اوسې زمانه هغه دا دی چې آیا جنکۍ او الکان به یو ځای تعلیم مسئله ولې شي کنه. همدغه خبره ډیبیټیبل هم ده، همدغه خبره کنټروورشل هم ده، همدغه خبره د اسلامیستو او د لیبرلز په منځ کې قابل نزاع هم ده چې هغه باندې اختلاف دی او ډېر شدید اختلاف دی په ځینې معاشرو کې لکه هغه افغانستان هم ما چې تر څو پورې یعنی علم لرم یا کوم خبر لرم هغه دا دی چې طالبان خدا دا کوي چې مونږ د جینکو یا د زنانو د تعلیم مخالف نه یو. مونږ دا غواړو چې جینکو ته تعلیم ورکړی شي خو دا هغوی په خپل ماحول کې یعنی هغه دا مخلوط تعلیم یا کو ایجوکیشن چې مونږ ورته وایو دا هغې په حق کې نه دي، د هغې خلاف. او دا یعنی اوس بیا خبر راځي چې قابل بحث ده. او په زمونږ په جامعاتو کې، په پوهنتون کې، په پاکستان کې، په افغانستان کې، په یو دور کې یعنی هلکانو جینکۍ ټول یو ځای سبق وایي، پاکستان کې اوس هم وایي.
دا او د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې تاسو پکې په افغانستان کې د جینکو زده کوونکو پوهنتونونو ته په تګ د بندیز پر فیصله معلومات اوریدل. اوس زه فرخنده اسد له تاسو اجازه غواړم. د خدای په امان.
سری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روان نئے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روان زمانہ سر سری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان
یو خواته جنگ دے بم د ټوپک دے بم د ټوپک دے کاکا کینا بل خوا سندر او شکیدا خار کی روا قاتل خبر تے زندگی دا خار کی روا